د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم. د مال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زه ستاسو هرکلی کوم او په دې غړې کې د قبلي ضلعو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګولایا زور.
د پیښور قومي جرګې په ملک په ګرانی قابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلانولو غوښتنه کړې. د خیبر قبایلي ضلع مقامي حکومت استازو له حکومت د فنډونو د جاري کولو غوښتنه کړې او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیردونیس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار سنډو ته په شا شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پیښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې پر ګرانۍ قابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې د جون پر اتمه په چوک یادګار کې احتجاجي غونډه وکړه. په غونډه کې د سوداګرانو ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د پیښور قومي جرګې مشر خالد ایوب پرون مشالو ته ویل چې د ګرانۍ پر ضد به د سیمو نورو برخو کې هم احتجاجي غونډې کوي. د ویل چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړي خو دې سره سره ټیکسونه هم زیات کړي چې له وجې ګرانۍ زیاته شوې ده. د پیښور قومي جرګې د بیړنۍ معاشي حالت غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د هیواد اقتصادي حالت سمولو لپاره د کفایت شاري د پروګرام عملي کول هم پیل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د احتجاج اعلان کړی خو کرنې ته نه ورکړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ډېر ژر به د احتجاج نیټه ورکوي او د پارټۍ کارکونکو دي تیار اوسي. پخوانی وزیر اعظم په موجوده ائتلافي حکومت نیوکه وکړي او ویل چې په ملک کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي. د مولوی چې د حکومت ادرې نیم کال کې ګرانی دومره نه و چې څومره په تیرو دوه میاشتو کې راغلی ده. عمران خان د اپریل په میاشت کې له وزیر اعظم څوکۍ د عدم اعتماد تحریک د لارې لري کړل شو او له هغې مودې راهیسې د نوي حکومت پر ضد په ټول هیواد کې جلسې او د مې پر 25مه د اسلام آباد په لور لاریون کړی وو. په عین حال کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي اقتصادي شورا غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی کې ویل شوي چې په غونډه کې په څلور وړ صوبو کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره بازارونه او مارکیټونه د شپې 8 بجې بندولو په وړاندیز اصولي اتفاق وشو. په غونډه کې د سند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو ګډون وکړ او د خیبر پختونخوا نمائندګي چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش وکړه. د سند، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو دوه ورځې مهلت غوښتي چې د خپلو صوبو تجارتي او کاروباري ټولنو سره به مشاورت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا صحت وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په صوبه کې د مارکیټونو د شپې 8 بجې بندولو باندې اتفاق نه دی شوی. د خیبر قبایلي ضلع کې د مقامي حکومتونو نمائندګانو د اختیاراتو د تعین او فنډونو لپاره پرون احتجاجي غونډو لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې په لنډي کوتل کې په یو غونډه وشوه چې پکې منتخب شوی تحصیل چیرمینانو، ویلیج او نیبرهود کونسلرانو ګډون وکړ. د جمهوریت تحصیل چیرمین سید نواب افریدی مشال لیته ویل چې باید حکومت فنډونه ژر جاری کړي.
19 دسمبر باندې الیکشن شوه ده، تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. هغه که د فنډ په شکل کې، که هغه د دفتر په شکل کې، که هغه نور څه اکټیویټیز دي.
خود خیبر قبایلی ضلع د لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتی ادارې مشر کاشف خان مشال ته ویل چې دوی منتخب استازو ته د فنډونو ورکولو کار پیل کړی او جولای میاشت پورې به دوی ته فنډونه ملو شي. اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیردونیس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار سنډو ته په شا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دا جګړه به احتمالا د دوبانس راتلونکي وټاکي. زیلنسکي د جون پر اتمه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې سیردونیسک اوس هم په دوبانس کې د شخړې مرکز دی. زیلنسکي زیاته کړه ډیره سخته جګړه شاید تر دې دمه تر ټولو سخته جګړه ده. د لوهانسک گورنر سیرګی هېدی مخکې ویلي ول چې اوکراینی ځواکونه د سیردونیسک په څنډو کې کنټرول لري خو جګړه لا هم دوام لري. او اخري خبر د کرکټ ترکو. پاکستان کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. په ملتان انټرنیشنل کرکټ سټېډیم کې ویسټ انډیز ټاس وګټلو په ټاکل شوی پنځوس اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو درې سوه پنځه منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان د هدف د پنځو لوبغاړو په سوځېدو اخري اوور کې پوره کړو. د درې میچونو سیریز دویمه لوبه به سبا کېږي. بلخوا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراره کې په درېمه یا وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان د دې سیریز دوه لوبې وار له مخې ګټلې دي او دا سیریز یې په خپل نوم کړی دی. تاسو د مشالو ډی خبرونه
اوریدونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې ګولایا ستاسو وړاندې کول. که د مشال ریډیو د دې غړي تر پای را سره پاتې شوې نو د نورو ریپورتونو تر څنګ به د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پېښور قومي جرګې په هیواد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي غونډه کړې او د حکومت لخوا د پېټرولو د بیو په لوړولو نیوکې کړې دي.
پیٹرول ریٹ دے تو خلق کو دھوکہ ور کے چدی کہ گرانی راغلے دا کنا تے پیٹرول ریٹ پدی کی سونے دے اس ٹیکس سنو اولان جی پکی سونے دی.
په خبر ضلع کې د مقامی حکومت استازو د اختیاراتو او فنډونو لپاره احتجاجونه پیل کړي. دوی وایي حکومت باید پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورکړي.
قبائلی ضلع کے دو ارب چالیس کروڑ روپئے پہ اے ڈی پی کے دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان پنامہ باندھے نوغو دا فنڈون روخشت او غیا پخپل من پسند خلقوں کے تقسیم کڑا.
په سواد کې د الوچو میوه تیر شوی او د پاکستان بلابلو سیمه ته لیږل کیږي. د الوچو په باغ کې د کارکونکو خبرې به واوري.
زموږ دا سیزن شروع دی. دا لوچو شل تالان مونږ کار کوو فل کې بګنش پاته هم راځي. مطلب دا دی هر قسم پروف چار مونږ کوو کنه او بس مونږ کار د پیکینګ دی.
نور موضوعات هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو ګورئ په پاکستان کې حکومت بدل شو خو ګرانی ورسره کمه نشوه. د پېټرولو او خوراکي توکو بیې په مسلسل ډول مخ پر لوړ روانې دي. د دې ګرانی په ضد د پېښور قومي جرګې غړو پرون په پېښور کې یوه مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د بیړني معاشي حالت په اعلانولو دي د اقتصاد رغولو لپاره سمدستي داسې ګامونه واخلي چې اغیز یې تلپاتې وي. دوی د لوړپوړو چارواکو د مراعاتو ختمولو سرکاري لګښتونو د کمولو مطالبه هم درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ائتلافي حکومت د کفایت شاری یا خرچو کمولو یو پلان اعلان کړی دی. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
د ګرانۍ په ضد د پېښور په چوکیدار کې تیره ورځ د غرمې نه تر مازیګر پورې د پېښور قومي جرګې د سوري لاندې یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د سوداګرو د تنظیمونو مشرانو ټولنیزو او سیاسي فعالانو او وکیلانو ګډون وکړو او د ګرانۍ او بیروزګارۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړې. غونډې ته په وینا کې د دې پروګرام یو منتظم او د پېښور د قومي جرګې غړي حبیب الله زاهد وویل چې حکومت دې د اقتصاد د ژغورلو لپاره د ګرانۍ بوج په غریب ولس د ټیکسونو زیاتولو او خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو لوړولو په شکل کې نه اچوي. هغه زیاته کړه
د 17-18 گریڈ پورې تنخواہ چې دا غلی چلے گی ځکه چې هغه میڈل کلاس خلک دي دو لکھ روپئے تنخواہ پہ آگے بڑھنے سکی گی نا خوبوں میں چکن تنخواہ گانے کی پلکنوں کی پکڑوں کی اور زموں کا پانے راسبان اور شکل بانے تاسو آتے نو لہٰذا دغه تنخواہ گانے بند کے کنان قریب دے سونامی کے بتا سو ڈوبشے ارس وقت بنشی اور پشپک میں اشتے تاسو یو یو لکھ دو دو لکھ روپئے واپسی اور دانور مرات ہم پرے خودل نو انشاءاللہ دنیا زموں تبوری
د پېښور د قومي جرګې مشر خالد ایوب په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم دا ډول پروګرامونه ترسره کوي او د ګرانۍ د راکمولو او د هیواد د اقتصاد د ژغورلو لپاره به په حکومت فشار اچوي.
سسٹم تاسو پورې اغوی نوړلو ډارې کې د یوې پلاس کې کې خودو عوام نه یوې پیجنې او نوړل بینک پیجنې او نه امریکا پیجنې. عوام وایي چې زما په ملک کې خپل وسایل شته، گیشتا، بجلی شتا، خوراک شتا، اغوستنې والا سیزون شتا، میوې شتا، داسې یو شی نشته چې هغه زموږ سره موجود نه وي. دا کم سیزون چې موږ نه اضافي اغشل کیږي نو موږ حکومت ته دا وایو چې تا د 209 روپۍ چې کم د پېټرول ریټ دی ته خلکو له دوکه ورکوي چې دې کې ګرانی راغلې ده کنه ته د پټرول ریټ په دې کې سونه دی او سٹار ټیکسونه او لانجی په کې سونه دی د زبل دا و چې زموږ د اشیاء ضروري چي دا د ټول انحصار چې کم دی دا په ټریفیکینګ باندې مطلب په ډیزل په گاډو کې دا سیزن راځي خو کدا ډیزل ارزانی
یادی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون په اوومه نیټه د وفاقي کابینې په ونډه کې د سرکاري خرچو راکمولو په لړ کې فیصله شوې وه چې د کابینې د غړو او نورو سرکاري افسرانو لخوا به په سرکاري ګاډو کې د تیلو په استعمال کې 40% کمی راولي. خو د پېښور د قومي جرګې غړي دریز لري چې یوازې د تیلو د خرچې د کمولو سره د هیواد اقتصاد ژغورل به اسان نه وي. او د پېښور په چوکیادګار کې د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې په هیواد کې د اقتصادي ایمرجنسی ناپیس کړي. او د پېښور د قومي جرګې د سوري لاندې به د اقتصادي ماهرینو یوه جرګه رابلل کېږي او د هغې جرګې وړاندیزونه به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته وړاندې کوي. او که حکومت بیا په دغه وړاندیزونو عمل نه کوي نو د حکومت په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د خبرونه تاسو دا اوس چې ذکر یو شو دا نن تاسو ته موږ وړاندې کوو. په قبایلي ضلعو کې بلدتي ټاکنې شوي او ځایي چارواکي ټاکل شوي دي خو په ځینو ځایونو کې لا هم چارواکو خپل کار نه دی شروع کړی. په خیبر ضلعه کې تازه منتخب شوي چارواکي وایي دوی ته فنډ او واک نه ورکول کېږي چې له وجې یې خپل کارونه نه شي پیلولی. دوی په دې لړ کې پرون په لوړګي کې احتجاجي غونډه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې هغه هر څه ورته ورکړي چې آئین د دوی لپاره معلوم کړي دي. د خیبر اړوند انتظامي چارواکي وایي دوی د دې فنډونو د سپارلو لپاره په بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي خو تر څو چې دا نوی پوره شوی پیسې نشي ورکول کېدلی. پاره د فرهاد شینواری رپورټر.
د جون پاتمه نیټه په لنډ کوتل کې بلدیتي نمائندگانو یو احتجاجي غونډه وکړه او د دغه غونډې نه پس د لنډ کوتل تحصیل منتخب شوی چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل
کوم اکټ 2019 اکټ هغه په اصل شکل کې بحال نشي او بلدیتي نمائندگانو ته خپل اختیار ورنکا د اکټ مطابق ترمیمی اکټ 2019 او ترقیاتی فنڈ ولا ورنکا اغه پوره بمونګه دغه احتجاجی لاریونونه دی دا جاری. اور سره اور سره بل یو خبره کی زه اضافه کړم چې د سالانه ترقیاتی پروگرام 2021-22 کې بلدیاتی هغه لپاره چې کوم فنڈ 30% ایښودل شو او خاص کر په قبایلی زلو کې 2.40 ارب روپیه په ای ڈی پی کې د ډسٹرکټ ډیولپمنٹ پلان په نامه باندې نو هغه دا فنڈونه راوخیشته او هغه یې په خپل من پسند خلکو کې تقسیم کړه. نو داغه خلاف هم مونږ نن خپل آواز اوچت کړه.
د جمهوریت تحصیل منتخب شوی چیرمن سید نواب اپریدی هم خپل خیالات سرګند کړل.
19 دسمبر باندې الیکشن شوی دی تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم اختیار نه دی ملو شوی. هغه که د فنډ په شکل کې که هغه د دفتر په شکل کې که هغه نور څه اکټیویټیز دي ما ارزی او دفتر په تحصیل کې انداسې یو نیولی دی خو زما خپل نه د وی سی ګانو دفتر شته چې په علاقه کې خدمت وکړي علاقه کې عوامي چې څه مسلې دي چې هغه اواری کړي. یوه روپۍ فنډ نشته زه خپل دفتر په خپلو پیسو چلوم.
د خیبر ضلع اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ یعنی د بلدیاتو ادارې مشر کاشف خان وویل چې موږ دې بلدیاتی نمائندگانو ته د فنډونو ورکولو لپاره کار پیل کړای.
نان ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی هغه راغی، موږ ویلیج کونسل با اکاونټونو باندې لګیایو، ویلیج کونسل اکاونټونه موږ اوپن کوو لګیایو په بینک آف خیبر کې. چې ویلیج کونسل اکاونټونه خلاص شي، موږ به دوی ته نان ډیولپمنټل فنډ به ورته ٹرانسفر کړو. په دا باندې به دوی خپل آفیسز اسټابلش کړي او ډیولپمنټل فنډ چې کوم دی د پی ایف سی شیئر مطابق به دوی ته ملاوي کی. هوپ خدا دے چې په دغه میاشت کې ورته ملاو شي، او کدی میاشت کې نه، نیکسټ میاشت کې بدایته لازمی ملاو شي. نو ډیولپمنټل ورک ول بیل بجټ ته ابدایته بیل ملایويږي، ابد آبادی له سره هر ویلج کونسل دبا ملایويږي. کم سے کم مطلب 25 لاکھ نه 50-60 لاکھ پورا با تقریبا د آبادی له سره د پی ایف سی شیئر مطابق به دیته ملایويږي.
د خیبر بلدیاتو ادارې ویلي چې د منتخب شو بلدیاتی نمائندگانو ته به تربیت ورکوي، او دوی ته به پکې د رولز آف بزنس یا د خپلو اختیاراتو او ذمواریو په اړه معلومات ورکړل شي. په خیبر ضلع کې 120 یونین کونسلونه او 3 تحصیل کونسلونه دي. د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي، چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومند قبایلي ضلع هم شامل وي. او د دویم پړاو انتخابات په 13 ضلعو کې د روان کال 2022 مارچ په 1 نیټه سرته ورسېدل، چې په هغې کې کورما، اورکزی، شمالي او جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع هم شامل وی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان مانتوی سیمې اوسیدونکي وایي د جون په 6 په شوال کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي 2 کسانو مړی خاورې ته سپارل دي، خو 2 کسان لا تر اوسه پورې لا درکه دي. دوی دا کړی چې وژل شوي کسان بې ګناه، خو پوز ویل دي چې دغه مشکوک وسلوال او د دوی په وینا ترهګر وو چې د پوز سره په نښته کې وژل شوي دي. نور تفصیل به له اشتیاق مسید وورو.
د سویلی وزیرستان مانتوی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په 6 جون د قطبی وزیرستان شاول سیمه کې د دوی کلی 2 بجل شوي کسانو مړی قوم ته حواله کړی دي، خو د دغې کلی 2 کسان د یوې سم بیداره کا دي. په دغې براکشه د مانتوی اوسیدونکي عرفان ماسید ویایي
دا مړی وس تقریبا په 10 بجې ورسېدل. دا عام کسون وي، مظلوم کسون وي، ټول ته شا پته دو شیلی دلی کتلې دي. نن یې په 10 بجې وړل، نه د چا نه پوښتنه وکړه، نه د چا سره کیسه وکړه، دوله پرې یوړل. اپو سینې ځون ته شخوي، انتها مظلوم دي، انتها غریبون دي. د یو نوم د جلال الدین، د خپل نوم د اسلام الدین، چا ورکتی یو حکیم ملاد خپل دای نصر. د کلی خلک د غیر اشتدارو په سلول د شاول ته په سر اغلم، خو هیڅ معلوماتي نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې دا وخت په مانتوی کلیک شه موجود دی، دا خبر هم واروي.
وس زمان توي په کليک شيا او چکیمو دغه کاسونت للي وي سور ز مختا د مان توي نه مختا د شاول علاقات د نوې د کبار د سماندینو د خلک روړل. نو دا دوا کا صدق د شهیدون کړل، ننی روړل او چکیمو د دوا شهیدون یې روړل. 10 بجې باندې جنوزا وس په دې خپل جنوزا وکړه. ایپ سی ارمی پولیس او دوا درې ټیم د دغه سہولت کار دي هغه ورسره. او خلته وویل چې بلې حاکیم لاس کسه کاسون میزو نامینه لیکلی دي، او خالی روسی جنوزای کوي او دفن کوي. وي
په قطبی وزیرستان کښې یوه لوړ رتبه پوځي چارواکي د نوم نه جوتولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شاول کښې وژل شوي د مانتوی اوسیدونکي ترهاګر وي، او د پوځ سره د ډزونو په بدلون کښې وژل شوي دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید د دغې پوزی چارواکی خبره په دا رنگ ردوی.
نو چې څومره د مانتوی خلق تای دا ټول په قرآن گواهی کوي چې تا سړی نه سهولتکار وي او نه طالبون وي، نه دهشتګر وي، نه د خپل غربت واجب کباړ ته د یغه نوی کباړ خررو وه.
د مانتوی اوسیدونکي دا هم وویل چې په قطبی وزیرستان شاول سیمه کښې د دوی کلی 2 بېدرکه کسان د ماسید قوم ته حواله کړای شي، او حکومتي چارواکي دا د دغې پیښې پلټنې هم زر وکی چې د دوی کلی بے گناہ کسان سرنګي وجل شوی او بے درکا کړی شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اور دغه مشال ریډیو ته غوږی د ځوان ډاکټرانو تنظیم ینګ ډاکټرز اسوسییشن د پېښور په لډیډینګ هسپتال کې په مالی او تنظیمي امور ژورې اندېښنې ښودلې. د ډاکټرانو ټولنې پرون په پېښور کې خبري غونډه په محل سپریم کورټ غوښتنه وکړه چې په دې روغتون کې د درغلیو د رپورټونو از خود نوټس واخلي او هغه کسان ته سزا ورکړل شي چې څوک په دې درغلیو کې شامل دي. د روغتون انتظامی با بیا دا اداوی او تورونه رد کړی دي. پړې د غلام غوس رپورټ اور
په پېښور پریس کلب کې د ینګ ډاکټرز اسوسییشن په نوم د ډاکټرانو تنظیم په پېښور کې د صوبې تر ټولو لوی اسپیټال لیډی ریډینګ روغتون په انتظامی او مالی معاملاتو بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې او دوی غوښتنه وکړه چې پېښور هایکورټ یا سپریم کورټ دې د یاد روغتون د بیلابیلو امورو د بد انتظامۍ نوټس واخلي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن جنرال سیکرټري ډاکټر فهیم الله محسود مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټرانو په ځای د هسپتال د انتظامی معاملاتو د څارنې لپاره د منیجرانو د برتی کولو د پالیسۍ په وجه په تیرو څو کلونو کې تر اویاو پورې لوړپوړي ډاکټرانو استعفاګانې ورکړې دي چې له وجې یې د هسپتال پخوانی معیار متاثره شوی دی.
ابه دومره تنگ ډل دې پالیسۍ دومره تنگ ډل چې هغه استعفی ورکړلې اوس په پرایویټ هسپتال کې دي. ډاکټر انتخاب عالم صاحب لکه ډېر غټ نام و دغه ته زمونږ ډاکټر ممتاز علی صاحب د جکم نیورو سرجن دی دغه شاندې اویا کسان دی ټوټل چې ډاکټر عبدالمالک صاحب تاسو باندې مدلی د کارډیوتوریسک سرجن خلی دوا د کارډیوتوریسک سرجن او دواړه ته لاړه او سوګر لیډریډینګ هسپتال کارډیوتوریسک سو بای پاس اپریشنونه بکیدل. آج زمونږ مریضان اوس پنجاب ته ځي او د لیډریډینګ هسپتال دوه دلا سره بند شو.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن ویان ډاکټر پیسل بارکزی تور پوری کړو چې د لیډی ریډینګ هسپتال مالی معاملات هم د بد انتظامی ښکار دي او عدالتونه دي د دې نوټس واخلي.
ایل آر ایچ کې اول اول چکم دے کرونا په فنڈ کې 55 کروڑ کرپشن شو هغه باندې چکم دے اډی رپورٹ راغې. بلدا چې اوس ریسنت چکم پرچیز کم شوې دے په اکی چکم او ٹی ٹیبلز دی په اکی یو پی ایس دی په اکی چکم دے الیکٹرو فیزیولوجی ٹیبلز دی په هغه کې چکم دے 5.5 ملین کرپشن شوې دے. بالکل زمونږ سره ټول ثبوتونه موجود دي. زمونږ سره چکم اډی رپورٹ ته چکم انکوائری شوې دي چکم هسپټل پخپلا انکوائری کړې دي. مونږ مطالبه نن چکم مطالبه د چیف جسټس های کورٹ نه سپریم کورٹ او چیف منسٹر نه دی چې تاسو په دې حکومت په دې صوبې باندې رحم وکړئ په دې هسپتال باندې رحم وکړئ او په دې کې چې څومره کسان ملوث دي ایکسپوز کی چې څوک پکې ملوث دي هغه ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
د ډاکټرانو د دې نیوکو په اړه مې د لیډی ریډینګ روغتون د ویاند محمد عاصم سره رابطه وکړه نو هغه راته د ډاکټرانو د دې تورونو په اړه د هسپتال د انتظامی یو لیکلې جواب راولېګلو چې پکې لیکل شوی دی چې د ډاکټرانو د نیوکې بې ځایه دي او د هسپتال په اډیټ کې ځینې نیمګړتیاوې د کرپشن یا درغلو په معنا کارول شوی دي او د هسپتال لپاره په اغیستل شوي سامان کې هیڅ درغلی نه ده شوی او د کورونا د وبا په لړ کې لیډی ریډینګ هسپتال ته مالی فنډونه نه و ورکړی شوی بلکې د کورونا د مخنیوي سامانونه او آلات هسپتال ته حواله کړی شوی وو. خو ډاکټران دریز لري چې د دوی سره د مالی او انتظامی معاملاتو د بدنظمۍ ثبوتونه دي او په دې وجه د عدالت نه د دې د نوټس اخیستلو غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي اتولا اډوکیټ ګواښ کړی که د ګوند مشر عمران خان ته څه زیان ورسېدو نو ځانمرګې برید به وکړي. نوموړي دوه ورځې وروسته دغه بیان بیرته واخیست او زیاته کړه چې دغه بیان په سمه توګه نه دی خبر شوی. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې دا په روسیو کې د پاکستان په سیاست کې د سخت دریځۍ او تشدد ښکارندوی ده او جمهوري ادارې د چیلنجونو سره د دوی په بیانه مخ دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیری څخه اورو چې دا تاوله اډوکیټ په آواز شروع کیږي.
خان کے بال کو بھی نقصان ہوتا ہے
کہ دے عمران خان یو وخت ته هم زیان ورسېدو نه د دې ملک چلون کې دی ووري چې نه به تاسو پاتې شي او نه تاسو اولادونه تر ټولو وړاندې به زه ځانمرګې برید کوم او تاسو به ژوندی نه پرېږدم او داسې په زرګونو کارکنان آماده دي اخر ستاسو خیال څه دی
دا د سند صوبې څخه د پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړی عطا الله ایډوکیټ دی چې د جون په څلورمې په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې د ځانمرګي برید دړکه ورکړه نوموړي دا دړکه د هغه راپورونو په جواب کې ورکړې چې ګڼې کېدی شي د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونیول شي دا دړکه په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان په سیاست کې د تشدد او سخت دریځې عنصر وردننه شوی او په ځانګړې توګه د تحریک انصاف په احتجاجي مظاهرو کې د تشدد پیښې رامنځته شوې دي له دې وړاندې د بېلابېلو مذهبي ډلو یا ګوندونو لخوا داسې دړکې ورکړل شوي خو اوس د سیاسي مشرانو لخوا هم دا رقم څرګندونې کیږي چې د قانون او انساني قدرونو ضد ګڼل کیږي داسې څنګه وشو په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو نوموړي شنون کې او خبریال زاید حسین وایي چې د تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په نتیجه کې ټولنه ویشلې شوې ده د تحریک انصاف پلویان عمران خان یو مسیحا ګڼي او دغه پر ضد هیڅ یو عمل یا خبرې ته تیار نه دي نوموړي زیاتوي
زما په خیال په دې کې دوه درې خبرې دي پاکستان تحریک انصاف چې د ټولنې د ویشلو یا پولرایزیشن کوم کلتور جوړ کړی دی د هماغې مطابق پر مخ ځي بل د دوی سیاست له یو سړي ګیر چاپېره څرخي او په دې کې د عقل یا استدلال لپاره ځای نشته بس تابعداري ده او درېمه دا چې په دې سیاست کې د تشدد عنصر داخل شوی دی اگر چې تر اوسه یې ټوپکې نه دي راخیستي او نه یې وسلوال روزلی دي خو د دې ګوند منونکي چې دي د هغوی په خبرو اترو کې اورپکی والا یا اورپکی توب ننوتی دی
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې بیلابیلو سیاسي او پوځي مشرانو د خپل سیاسي ګټې لپاره مذهبي شعارونه اوچت کړي خپل مخالفینو ته دړکی ورکړي او د ځان خلاف کوم خبره یا نیوکه د ریاست سره غداری ګڼلې ده په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی وایي چې د دې رویې یو لوی علت دا دی چې پوځ پر ریاستي ادارو قبضه کړې ده او د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره یې داسې خلکو او ګوندونو لا وده ورکړې ده نوموړي زیاتوي چې کوم ګوندونه د جمهوري لارې واک نشي ګټلی نو بیا د تشدد او دړکو لاره خپلوي
دا اومغه تخم دی اومغه سوچ دی اومغه فکر دی چې ریاست ورته نشنمای کړی دا یو جامه کې چاګیره پریښې ده او چاګیره خریلې ده نو دا اوس بالکل د ریاست خلاف او د جمهوري ادارو خلاف یو هغه اعلان جنگ دی دغه کم بیان چې د پی ټی آی منی ورکړی دی ریاست بلیک میل کول ادارې جمهوري ادارې بلیک میل کول دا خو ډېر غټ جرم دی خو بدقسمتی دا ده چې ریاست په خپل ځان دومره کمزوري کړې دي چې دغه چې کوم فرانکنسټین مونستر جوړ شوی دی هم دوی را جوړ کړی وو او سم دوی له بلاش ولا
د پاکستان تحریک انصاف لخوا د تولای ایډوکیټ د سرګندونو په اړه په رسمي توګه لاسن دی ویل شوی خو د ویډیو خبرېدو نه دوه ورځې وروسته اتاولا ایډوکیټ په یو بل ویډیو پیغام کې وویل چې د هغه بیان په سمه توګه نه دی وړاندې شوی د تحریک انصاف مشران وایي چې د پاکستان د اصلي ازادۍ لپاره به لاریونونو ته دوام ورکړي له خیبره د تحریک انصاف یو مشر او د قامی اسمبلی غړی اقبال خان افریدی وایي چې د ځانمرګي برید مرسته نه کوي خو که عمران خان نیول کیږي نو ټول هیواد به وتړي نوموړی زیاتوي
د دې حمایت نه کوم چې څوک د خودکشو کی خودکشي آرام ده خو د دې حکومت یا د ملک آئین او قانون یو منتخب وزیر اعظم د امریکای په سازش باندې د ازادۍ لپاره تحریک چلول کې کس هغه چې کوم دې په ډرامو په کیسو په پروپاګاندو په ناجایزه طریقه باندې پاغه باندې هغه د غداري هغه ور کوي موږ هم دې تم دغه شانتي غلط وی لکه څنګه چې کوم دې موږ خود کشه ته غلط وی موږ به چې کوم دې عمران خان د گرفتارې خلاف په هر ځای کې د احتجاجي مظاهرې پیل کوو او د ملک په بالکل
در د عمل وروسته لاغي پیل شوی کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په سیالکوټ کې د مه په سوار لسما یو ولسی غونډه ته وویل چې دغه ژوند ته خطر پیښته او په دغه اړه ویډیو ریکارډ کړي او خوندي کړي دا د می په 15 وزیر اعظم شهباز شریف متعلقه ادارو ته حکم ورکړ چې د عمران خان امنیت یقیني کړي او دغه د حفاظت لپاره ورسره یو امنیتی چارواکي هم مقرر کړل شوې ده.
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وسوري دلسنی بجې شوې راځي چې د خبرونو لنډیز له ګلایا سخور.
د پېښور قومي جرګې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په هېواد کې په ګرانۍ قابو موندلو لپاره بیړنۍ معاشي حالت اعلان کړي. قومي جرګې دا قومي جرګه پرون په چوک یادګار کې شوې ده او دې احتجاجي غونډه کې د سوداګرانو ټولنې مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او سیاسي فعالانو ګډون وکړ. د پېښور قومي جرګې مشر خالد ایوب پرون مشالو کې ویل چې د ګرانۍ پر ضد به د سیمو نورو برخو کې هم دغه شان احتجاجي غونډې کوي. د پېښور قومي جرګې د بیړني معاشي حالت غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وفاقي حکومت په ګرانۍ او په ملک کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا د احتجاج اعلان کړ خو کرنې ته نه دعوت کړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ډېر ژر به د احتجاج نیټه ورکوي او د پاتې کارکوونکو دي تیار شي. پخوانی وزیر اعظم په موجوده ائتلافي حکومت نیوکې وکړي او ویل چې په ملک کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. خو ائتلافي حکومت دا دریځ لري چې اقتصادي ستونزې ورته تحریک انصاف ګوند په مشرۍ تېر حکومت په میراث کې پرېښي دي چې د هواري هڅې کوي. ملک د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي اقتصادي شورا غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر په خوشبو باندې ویل شوي چې په غونډه کې په څلور واړو صوبو کې د توانایي په دوران قابو موندلو لپاره بازارونه او مارکیټونه د شپې 8 بجې بندولو په وړاندیز اصولي اتفاق شوی دی. په خبر قبایلي ضلعه کې د مقامي حکومتونو نمایندګانو د اختیاراتو تعین او د فنډونو لپاره پرون د احتجاجي غونډو لړۍ پیل کړې. په دې لړ کې په لومړي کوتل کې یوه غونډه وشوه چې پکې منتخب شو استاذو ګډون وکړ. خو د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنټ بلدیاتي ادارې مشر کاشف خان مشورې کړې چې دوی منتخب استاذو د فنډونو ورکولو کار شروع کړی دی. او اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیردونیس کې د سختو جګړو په ترڅ کې د دغه ښار څنډو ته په شا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسي مشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي دا جګړه به احتمالا د دوبانسک راتلونکي وټاکي.
اوریدونکو ګلایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. موږ خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس روان دي بلکې تاسو د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې چې فری او وړیا اپ ته تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اوس افغانستان په اړه باندې یو رپورت ته ورزو. د برتانیې د کارګر ګوند یو مهم مشر ډیوډ لامه کابل ته تللی چې د افغانستان بشري بحران له نږدې وڅاري. د برتانیې د حکومت اپوزیشن یا کارګر ګوند له افغانستانه د برتانیې ځواکونو د ایستلو په څرنګوالي باندې انتقاد درلود. دا چې ډیوډ لامه د چا سره خبرې کړې دي او په کومو موضوعاتو باندې پام زیات دی په دې اړه به د اسمت ساروان رپورټ ورکړي.
د برتانیا د اپوزیسیون یو مشر ډیوډ لامه پرون کابل ته لاړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وګوري. ډیوډ لامه چې د اپوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی، لومړنی برتانیایي سیاستوال دی چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریټ ګیل ملګری دی. روسل دی چې د برتانیا د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستان د برتانیې ځواکونو د وټلو په اړه د باندنیو چارو وزارت د مدیریت په حق له راپور خپور کړ. اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت ډېر انتقادونه وکړل. په راپور کې ویل شوی چې له افغانستان د ځواکونو استل ناورین او له خپل متحدانو سره خیانت و. لمه افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په بهرنیو مرستو متکی دي. لمی به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري اداره کیدونکو د ماشومان روغتون د ځوانانو مرکز د یونیسف د ماشومانو د ساتنې پروګرام او بیځایه شوي افغانان وبینی. تیر کال په افغانستان کې نږدې 1,00,000 تنه بیځایه شول او شاوخوا 1,000,000 نور له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ولېږدول شول.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکه په سلورو کې خدا نه ال
کې دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کمن د لوګي نمرو ته زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څورواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو جناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث ست د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو نشي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپکاو پر ځای خپل سختدریزه حکومت روان ک. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په نړۍ کې چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دغلته اقتصادي حالت ډیر خراب دی. په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو یا د دولتي ښوونځیو استادان شکایت لري چې کمې بشري مرستې کېږي په هغې کې دوی ته برخه نه ورکول کېږي. دوی وایي چې د دوی تنخواګانې راکمې کړل شوې دي د طالبانو حکومت لخوا نو دوی هم د دغه مرستو وړ دي او حق لري. په اړه د باز محمد عبید رپورټ اور.
په ننګرهار کې د دولتي ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د مرستندویه نړیوالو ادارو له لوري د بشري مرستو د ویش په برخه کې دوی لپامه غورځول شوي او کومو ښوونکو سره چې مرستې شوي ناکافي دي. د عبدالحمید او محمد ابراهیم په نامه دوه تنه ښوونکي وایي یادې مرستې په ناعادلانه او د شخصي اړیکو پر بنسټ نامستحقو خلکو ته ویشل کیږي.
اوس استادان ډېر د مشکل سره مخامخ دي په دغه معاش باندې دا گزاره نه کیږي او تقریبا 8,000 معاش اخلي او نرخونه جګ دي. د هغه استادانو چې البته نمونه په دغه لیست کې نشته د دغه غوښتن هم د موسسې حق کیږي چې آینده کې دوی سره کومک او مدد وشي.
سنی حالات کې خدای اقتصادي مشکلات ډېر دي همدارنګه په ټول افغانستان کې دا مشکلات شته دي خو استادانو مشکلاتونه سخت ډېر دي. نو موږ دغه مؤسساتونه دغه مرستندوی کمیټونه هیله کوو چې استادان سره په دغه ارتباط باندې نور کومکونه وکړي تر څو دغه مشکلاتونه د زموږ حل شي.
د ننګرهار ښوونکي روان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او غوښتنه کوي چې مرستندوی نړیوالې او خیریه بنسټونه دي له دوی خپلې مرستې نه سپموي. دوه تنه یې وایي
زمان محمد ابراهیم دلالی سے سکون کیا من وارو چھ دغس کو مکون ہر وقت من سر دوام کی زکا کم ماسا چھ من کی دیر نا چیز سیز دے دکور کرایا دے مرسیا دے دکور نور مشکلاتون دے من سر کو مکوش خبائی زکا چھ دیر فقہ سر مخدو آبانان ودہ خصوصا خون کے طبقہ کلا خون کے تماشون رسی گی آغا مازگی نے لگ خون کے چھ کلا موڑی آغا سم را دلجسبی و تشویقی گی آہم را آبانان و بچو سر دیر جات خدمت کی بیا.
بلخواد ننگرار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې هڅه یې پیل کړې چې ټولو ښوونکو ته نړیوالې بشري مرستې ورسوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي
مونږ تقریبا ټولو خیر محسوس سره وخت په وخت میټینګونه لرو هغوی سره جلسې لرو او هغوی ته مونږ د استادانو د ضرورت د مکاتبو د ضرورت په تعمیر بخش کې په تاسیه کې په کتاب کې یا د استاد د کمبود په سلسله کې وخت باندې سره خبرې کړي دي اطمینان راکړی د استادان دا د معاش مسله اولی ضروریات کې نیولې ده. مونږ وایي چې دا انشاءالله ورځي دغه شي استادان په خپل خود لري او د دغه شي اقتصادي مشکلاتو هغوی یو قسمت تدارک وشي تر څو دوی
د ننګرهار ښوونکي پر داسې مهال د دوی په خبره د بشري مرستو له ناسم ویش شکایت کوي چې د جون په اتمه نیټه د افغان ماشومانو لپاره د جرمني د مرستو موسسې د الای لیسې په انګړ کې پر 250 نارینه او ښځینه ښوونکو خوراکي توکي وویشل. د یادې موسسې رئیس محمد عالم شهاب رسنیو ته وویل
د نلای پروګرام چې په الای علی لیسا کې دی، په دې کې د ښځینه او د نارینه او استادانو دپاره او د معرف کوم کارکوونکی چې دی هغوی دپاره د 250 فامیل دپاره چې په دې کې اوړه وړی وریجې لوبیا چای او بوره د شپږ قلمه مواد غذایی دی چې دا مونږ ورته.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې یوازې په ننګرهار کې تر 800 پورې ښوونکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ چې تاسو ته ذکر وشو دا تاسو په وړیا ډول باندې ډاونلوډولی شئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره خبرو کې لایو راسرتلی شئ، په فیسبوک راته ویل کې، په ټویټر راته ویل کې، هر لار شئ تاسو آسانه. موږ به کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. کورمې ته ځو. په کورمه کې چې کوم اور د جون په شپږمه لګېدلی و هغه نورو ځینو ته هم خپور شوی دی. له سیمې څخه راغلي رپورټونه وایي چې که څه هم په دې اور کې ځاني زیان نه دی اوښتی، خو ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته یې زیان رسولی دی. په دې سیمه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 په اور د قابو موندلو یا کنټرولول لپاره خپلې هڅې پیل کړي دي او له خلکو یې هم غوښتي دي چې دوی سره په رضاکارانه ډول مرسته وکړي. طارق ورغزی نور حال درته وایي.
د کورمه انتظامی چارواکي فضل الدود د چهارشنبه په ماسپخین ویلي چې په سیمه کې دوه ورځې وړاندې لګېدلی وور یو شمېر علاقو ته پور شوی دی. چارواکي زیاته کړه لا څرګنده نه ده چې د وور لګېدو علت څه دی، خو دا اول د بلیامینو په ځنګلونو کې لګېدلی و ولې اوس تر 100 کیلومترو پورې علاقه یې تر اثر لاندې راغلی ده.
چې تاریخ په مخام باندې دا فایر ایرپشن شوی و په قصب بلیامین ایریا کې فور ان نون ریزن، او هغه بیا سپریډ شو د شورکو ایریا ته او میدانی او منډا ایریا چې څنګه کوم دا منډا ډیم ایریا ته. دین علاوه په 7 تاریخ باندې دا بیا فردر سپریډ شو چې کوم کمر میلا دا او شهیدانو ډنډ دی.
که څه هم د جون پر شپږمه د لګېدلې وور له کبله انساني ژوند نه دی متاثره شوی، خو په یاد علاقو کې ونې بوټي او ځنګلي ځناورو ته نقصان رسولی. په سیمه کې ریسکیو 1122 د وور مړکولو هڅې روانې کړي، خو د یاد ادارې ځایي مشر علي مرجان مشال لوډیو ته وایي یوازې دوی نشي کولی چې په وور باندې کابو واچوي ولې چې وسایل ورسره کم دی. علی مرجان زیاتوی کله چې ور ولګېدو نو سمدستی د مړکېدو لپاره عملیات روان کړل، خو مسله دا ده چې ګرمې هواګانې چلیږي نو واپس ورونه بلوي چې داسې کامیابی ورته پلاس ناراضی.
نور ادارې څوک مین پاور لري او کومې علاقې والا خالق دي هغه ته مو دا ریکوست کوو چې کانډلی تاسو موږ سره مدد وکړي د غور مړکولې کې د ځنګل بچولې کې. ویلې سره ته مو د ریسکیو کوم ویکل دی هغه ته صحیح نه کیږي. ویلې سره مطلب غره کې دی اور نموکو مین پاور دے د ریسکیوئرز دی غال د ڈپلوئی کړی دی غویا لګیا دی.
د ریسکیو 1122 غختنه او خدشات میکله د مرسیال کمشنر فضل الدود پر وړاندې کې خودله، نو هغه ویل په سیمه کې چې سمره هم اړوند ادارې دی هغوی ته ویل شوی بلدا چې له خلکو د مرستې لپاره اعلان نه هم کړی او اخیری هغل ته پر وخت مدد د رسیدو او خپلو کې د خیر رابطې ساتلو لپاره کنټرول روم هم جوړ کړی دی. فضل الدود زیاته کړه په سیمه کې د ځنګلاتو محکمه، قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې اداره، FDMA، سیول ڈیفنس، NW، هلال احمر او پولیسو سره یو شمېر رضاکارانو د وور مړکولو لپاره ورته خپل خدمتونه وړاندې کړي دي.
دین علاوه د سیول ډیفنس اهلکار چې کوم دي هغه هم منګه د بیگانه پاغي باندې خپل دغه سٹارټ کړی دی. هغه هم چې کوم دی منګه په اپریشن کې انگیج کړی دي.
او ان شاء الله چې ډیر زر به مونږ په دې اور باندې چې کوم دی قابو به مونږ
په د روسیو کې د خیبر پختونخوا د سواد بونیر شنګلې خیبر او وزیرستان د ځینو غرایزو سیمو په ځنګلونو کې ورونه لګیدلې چې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. 13 میاشت مئی د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې د کسی په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د زنغوزو او زیتون زرګونه ونې سوځېدلې او درې کسان وژل شوي ول. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په شیوه کې د ګیس زیرمو موندنې وروسته مقامي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې نه یوازې په دې ګیس کې دوی ته برخه ورکړل شي، بلکې که دا ګیس په نورو سیمو کې خرڅول کیږي نو هغه فیصدي پیسې دې هم دوی ته ورکړل شي چې په قانون کې ذکر شوی دی. د پاکستان د آئین تر مخه په کومو ځایونو کې چې معدنیات راښکاره شي، د هغه ځای خلک لومړی حق لري چې هغه استعمال کړي او د هغې د خرڅلاو د ګټې یو برخه هم هغې خلکو ته ورسیږي. په اړه یې د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان په غرونو کې د ګیس ته پیدا کېدو خبر د جون په اولنۍ نیټه همدغه ګیس موندونکي ادارې ماړي پیټرولیم کمپنی لمیټډ په ویبپاڼه دوی لیکلي چې د شمالي وزیرستان په ځمکه 4,915 میټر ښکته دوی ګیس موندلې دی. په زمشي وړو ضلعو کې تر دې وړاندې مقامي خلکو ته د ګیس سهولت نشته. دا چې که د شمالي وزیرستان د ځمکې نه ګیس راویستل، استعمالول او خرڅول شروع شي، نو د تخیر اوسیدونکو آزاد خان داوړ مشال رډیو ته وویل ممکنه ده دې طرح د شمالي وزیرستان ځنګلونه هم خوندي پاتې شي. نو هغه څنګه؟
وزیرستان کې یا قبالي سیمو کې چې د ګیس د نشته شتون په وجه سره چې کومه د ډیفارسټریشن وشو دم ډیره غټه المیه ده.
د پاکستان د آئین 1850 مادې سره سم په کومه صوبه کې چې قدرتي ګیس موندل شوی، د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې به دغه سیمې ته ګیس ورکول کیږي. د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دوراني مشال رډیو ته وویل چیرته چې ویل هډ مانا د ګیس کوي، تر ټولو اول به د هغه صوبې خلکو ته ترجیح ورکیږي او بیا به د پاکستان نورو صوبو ته ګیس ورکول شي. دغه قدرتي ګیس د شمالي وزیرستان په شوي نومه سیمه کې موندل شوی. نو هم دغه سیمې اوسیدونکي رحیم وزیر مشال رډیو ته وایي د سیمې خلک په مقامي سطح د روزګارونو د کموخت توجه د خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي چې روزګار او یا نوکریانې وکړي. د جون په مې مشال رډیو ته زیاته کړه د ګیس ته وتلو سره به هم د نه ګڼي چې ګنې ژوند دې خشي. نو دا ولی
د تحصیل شوی خلک دونه پر امیده نه دي، ولی دوی ته پته شته چې دغه ګیس د خو زموږ علاقه کې خدا بزی بل چرته یا دلته چې کم ځوانان دي هغه به نه اخلي، نان نوکر خلک به دلته راځي او دلته به الټا د ګیس نه به دوی ته نقصان هم پروځي.
خو هم د شمالي وزیرستان د صوبای سیملی غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل دا ښه خبر ده چې وزیر اعظم د قانون په مطابق خلکو ته د ګیس ورکول حکم جاری کړي. دوی به د قانون په مطابق نور سہولتونه خپل خلکو لپاره خامخا غواړي.
چې په دې ټول قانونونو کته وګوري چې چرته هم په ځمکه د باندې یا په ځمکه د لاندې کومه مدنیات راوځي نو په هغه باندې الته اولانې حق د ځایي خلکو وي. زمونږ په زرګونه ځوانان په عربو ملکونو کې مزدوري کوي، کراچۍ ته بل ځای ته په مزدوري پسې ځي. مونږ کوشش به کوو چې دلته خپل ځایي خلک ټول په دې کې کار وکړي او بیا زمونږ چې کوم ملته کامې دی د کارخانو یا د غچ کم دی او د انډستریل زون باندې مونږ ختای سره کوښښ وای ان شاء الله بیا به دام ډیر سموتلی او ډیر په اسانه سره چلی دای شي. ولته چې کوم قیمتي ځنګلونه دي هغه ډیر په بدردی سره د سیزلو د پاره کټ کیږي، نو د هغه به مرکتام وشي.
د ماړی پېټرولیم کمپنی لمیټډ پوینا چې دغه سیمه کې 25 میلیون کیوبیک فوټ ګیس د یوې ورځې وستل کیدی شي چې پرشر او یا د بهر وتو فشار هم سیوا دی. ویل شوی د دغه سیمې ګیس په د ملک په ضرورت کې 45% برخه واچوي. شمالي وزیرستان په انتظامی توګه د بنو ډیویژن برخه ده او شیوا د بنو نه پنور پریواتاړه 55 کیلومتره کې آباده سیمه ده. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات په باغونو کې د الوچی میوه تیار شوی چې زمیداران یې د هیواد یعنی د پاکستان بیلابیلو برخو ته رسوي. دوی وایي د سوات الوچا ډیره خوندوره ده خو زمیداران ته هغه شان ګټه نه پورته کوي چې څرنګه د دوی په وینا په کار ده او څرنګه چې د پنجاب زمیداران ته ګټه اخلي. د دوی په خبره د سوات الوچی نړیوال معیار لري او بهر ته لیږلو لپاره هم په کار ده چې حکومت بندوبست وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ وکړي.
دا د سوات په تاثیری بریکوټ لنډاکی کې د لوچو په باغ کې میوه شکوونکې د اعجاز خان د موبایل سندره ده چې د ونې نه پخې الوچې راشوکوي او غاړې ته اچولې پیټۍ کې جمع کوي. اعجاز خان وایي چې دوی د یو ټیم په شکل کې د سوات په باغونو کې میوه شکولو او مارکیټ ته لیږلو لپاره کار کوي. اعجاز خان تعلق د بردان سره ده.
دیاری میاری دا کو کنا او بل دا خبر چې لکه سواد دی خیستا زم دی مردان خلک گرمین دا چې دا موسم دی خو کولی
د باغ د بیرابل ونو څخه راشوکېدلي الوچې وروسته د باغ په مینځ کې لګېدلي تمبو کې شپږ اته تنان الوچې په پیټو کې بندوي. پیټو کې الوچې بندونکي تن ته استاد وایي. د کې څلوېښت کلن رسول خان وایي چې تر شپاړسو کالو راسې باغونو کې د میوو د خصمانۍ کار کوي. میوه په پیټو کې بندول یو هنر دی او دته د نورو تنانو په نسبت پیسې هم زیاتې ملاویږي.
او دا نور شکمار دی یو راستر لنگریم لگی آره خپل اخلی پخلی کهو نو زمون دا سیزن شروع دی دا لوچو شل تالان منکار کهو کل که بگنش پاته امراضی مطلب داری هر کسم پروت کار منکو کنا او بس مونگا کار دا پیکنگ دی مطلب دا دری سلور کسم کوالیٹی مونگ ڈکو کنا ناری بیالو خواد پکی بیالو یا بیازی مارکیٹ توال تا آگی یرا تقریبون پلکونو پلک دل تا روزگار دی دا سوات دا میوی دی خواد والی دی دا پار دا فاہر دا پار انتظام پا کار دی.
دا باغ مالک ابو بکر چی دا کاریگرو دا ضرورت خیال ساتی اور تا دا میوی لپار کاتن سلوشن ٹیپ سودلائی اوبا او خوراک بندوبست کوي. وای چې باغونه ورته د پلار نکاح میراث پاتې ده. دی وای چې د سوات الوچې د پنجاب په صوبه کې خلق ډیر خوښوي او روزانه د الوچو لس ټرک مال چې په یو ټرک کې 300 پیټۍ راځي لیږي خو د میوې ګټه د محنت مطابق سم نه ده.
دا خو نن سبا تور الوچې دې ته ویلې شي دا پورا ملک ته ځي فیصل آباد تا گجروالی تا ملتان تا پینڈی تا ځي په مختلف خارون ته ځي. دا د الوچې ډیر زبردست ده د نور الوچو نه ښایسته ده ټیسټیم برابر دی. دې الوچو کابل طرف ته سوچو کې د دې کړه هم ډیر زیات دی ځکه چې دا مونږ په جمی کټای کوو د دې سپریګانې د دې سری په دې کې دنیا شي مزدور زنګ سره کار را کوي په زرګونو کسانو په دې کې رزق دی خرچه روز به روز مونږ ته بڑھاوي کې اخبار کرانی کې کاټن کرانی کې او ریټ کال په کال حق ریټ چلیږي. حکومت نور سدې سے بهر ملک تا اقدامات نشته چې دا بهر ملک ته زمونږ د مال سپلای کېږي د خپل کې نو د دې ریټ بڑھاوي کې.
فسواد کې د زراعت او محکمې توسیع څنګه مشر محمد عزیر وای چې دا وخت سواد کې الوچا د زمیدار لپاره ګټوره میوه ده ځکه چې په سواد کې د الوچو څو قسمه لکه الو بخارا ریډ بیوټی فضل منانه تور الوچا سټین لیول تر اگست پورې چلیږي. دې زیاتوي چې ټول سواد کې په 1500 شپږتیا هکړه ځمکه د الوچو باغونه دي چې تر هر کال 1400 میټریک ټنه پیداوار کیږي.
د زمیدار لپاره موږ ناشو کیږي زمونږ د محکمه د زمونږ شنه فیس نه لو منگ چا تو مشکلات نہ جوڑا زما اسٹاف پٹول و تحصیلوں کے ماں مخ کے ذکر کو چھ پہاڑ تحصیل کے خلق ناس تھی وس پدے کے منگا زمینداران و تفریح افکاس پہ 120 ایکڑ رقبے ماندے باغونہ لگول لی دالوچے دے کے مختلف اقسام دی توسیع سانگ کار عمدہ کرے کہ منگ زمیندار ہوتا نئی معلومات اور نوی علم اغت رسو اور زمیندار ہو په آمدن کې اضافه من کوشش کوم.
د سواد زراعت محکمې پوهان وایي چې د 1300 کالو راسې د سیمه کې د الوچو پیداوار زیات شوی ځکه چې نورې میوې لکه شلتارو او مڼې د موسمیاتو بدلون له وجې هغه رنګه ګټه نه کوي او بیا د الوچو ډیر قسمونه صرف په سواد کې کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوی وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په دغه هیواد کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبرلان په نښه کوي چې په کې د سلګونو لا درک کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته او د ځینو خو لا مړي هم موندل شوي دي. په زور د لا درک کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې حکومت دا کسان عدالت ته باید وړاندې کړي او که چا څه ګناه کړی وي نو هغه ته دې ثابته کړي، خو که ګناه یې نه یې کړی نو هغه پکار ده چې خوشې کړی شي. د پاکستان حکومت د لدرک کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او امنیتي ځواکونه وایي چې د لدرک کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی. په اړه یې د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې له وجې یو سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لا درکه کېدل دي بند کړي. د ادارې د نومبر په 2 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لا درکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هیریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنا 30 جولای 2005 کې دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي نسخر چې دي هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغه ډېر ښکلي تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم هغه ته مې ریکویسټ کوم. هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اس کو منصرا 3800 کسانو کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرک کړي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تر زوی مړی داغې تر غیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپی خرسته بیا دوه رونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو 14
زما رو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2016 کال د فروری پر سوال لسم او رکشل دوی سوال لس میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر رور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم لدې وړاندې لادرکه کړل شوی وو چې روسته مړی مونږ تر اورسید. دا وخت زمونږ لپاره ډیر سخت وو خو روسته زروتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په 3مه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا رک شوي چې شمېره 2,902 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو کم چداری عینی اختیارات تھے ناغانے استعمال دا 2021 تھے دا 2019 دا میسنگ پرسن کیس دا زمون پا یکوٹ کی چلی گی دا 2019 کیس ہوتا 2021 پورے پاگے کے پمیاش کے درے پیشے آنے کی گی اور پیشے کے عدالت تا سیکیورٹی دارو تا داڈ رکی چیرا دا کستا و سرشتا و کنشتا آگے صرف جواب ورکی نو پتی کم دو کالے تیر شو سیکیورٹی دارو نا چاہ دا عین ما تختی او محافظ چے
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
دا مشال ریڈیو دا